شده است. برخی از آموزگاران مکاتب میگویند که آموزش علوم دینی مهم است، اما عدم توجه حکومت به آموزش علوم اصلی نگران کننده است.
سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست د دې مهال خبرونه ته مخ کې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلرو شو خبرونه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د ویشتمه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کرسی نوم پیو بین ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانانو د موقتی خوندي وضعیت ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. نور جزئیات تر څو شی بو وروسته اوریدلی شي. طالبان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ د غوی دوه ویشتمه تورخم کې وغونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په ایکس شبکې کې په پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو هغه د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې په تورخم کې د طالبانو کشمیر کمشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د اسانتیاو زیاتول دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې حکمت ویل چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پراخولو، د ناروغانو د تګ راتګ پر وړاندې د خنډونو لرې کولو او له کډوالو سره د سم چلند پر بحث وشو. له هغه وخت راهیسې چې طالبان نږدې څلور کاله وړاندې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، طالبان او پاکستاني سرحدي ځواکونو په تورخم کې څو ځله نښتې کړي دي. دا نښتې کله ناکله د تورخم د لارې د تړلو لامل شوي دي. ټاکل شوی ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د انرژي پیو کانفرنس کې د یو شمېر ودونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر مولا عبدالطیب منصور پرون له کابل تاشکند ته ولاړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پیو راپور کې ویلي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړتیا او په ګډو پروژو کې د پانګونې فرصتونو لټول او د اوبو او انرژي په برخو کې د موجوده ننګونو کمول دي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، روسی او د سیمې د یو شمېر نورو ودونو وزیران هم درز د نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د پیژندلې څنګه خبرداري ورکړي چې نن سه شنبه د غوي د رښتمه په بدخشان، نورستان او کونړ کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د 10 او 20 ملي مترو ترمنځ تمه کیږي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په لویدیځو سویلي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا قوي بادونو احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 100 کیلومتر پورې وي. مخکې له دې د دوشنبه په ورځ په ولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه له وسط څخه ټیټ ده. د دې ادارې په وینا وچکالي په ځینو ولایتونو کې د فریب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د صدر اعظم نریندر مودی پاکستان ته خبرداري ورکړه چې د هند پر وړاندې د ډول تره غریز بریت له پیلولو ډډه وکړي. مودی د دوشنبه په ورځ د غوی دوشتمه په یو تلویزیونی وینا کې ویل چې که اسلام آباد داسې اقدام وکړي نو نوی ډیلی به په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. دا د هند پوځ لخوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له برید وروسته د مودی لمړنۍ څرګندونې دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترهګرو پر مرکزونو شوي دي. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سخت دریځ او وسلوالو ملاتړ کوي او ویلي دي چې زینو چې تیرونی د هند لخوا پر بریټ شوی وو ملکی سی وی. اسلام آباد روس د هند لمړي وزیر د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. د قبرز کډوال مرسیال وزیر وای چې د سوری موافقه چې سوری موافقه کړی ده چې خپل غد به بیرته واخلي چې د کښتۍ لارې قبرز ته د ننوتلو هڅه کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ اول چې دوه کښتۍ چې هر یوې د دیرش سوری وګړي لیکدل په وروستیو ورځو کې د دوه اړخیز تړون له مخې بیرته راستنه شوې دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزئیات فرنه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو ودونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې اروپایي ټولنې د بشري حقونو دفتر د قبرس پر حکومت غا کړی چې دا کډوالو بیرته استنبول ودروي چې اته کوي د کښتلو لارې د هیواد ته ورسیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. دا ټولنیز رسنیو کارکونکو ته د امر بالمعروف وزارت خبرداري وړاندې به په خبرونه کې واوري. تیر درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د ریښتیا د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړېدل.
طالبان در راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې هېڅ پرېکړه نه ده نیول شوې.
اوس کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړېدل. خبرونه کې تنور راپورونه هم لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د غوی یوشتمه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتي خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستین هم په یوه بیان کې ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانان د موقتي خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد ثبات مومي. هغه له نوم ویلي چې د افغانانو لپاره د موقتي خوندي وضعیت برنامه به د می په شلمه پایته ورسیږي او د غیلغه کېدل به د جولای له 12 څخه عملی شي. د موقتی خوندی وضعیت برنامه د هغو بهرنیو وګړو لپاره ده چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل وطن ته ستنه شي. په بیان کې د امریکا د کورنۍ امنیت د وزیر له قوله ویل شوی چې د موقتی خوندی وضعیت لغوه کولو د متحده ایالاتو د ملي ګټو سره سمون لري. په دوام کې ویل شوی چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت اسناد ښیي چې ځینې کسان د درغلې د عامه خوندیتوب او د امریکا د ملي امنیت د ګواښله عمله تر څېړنې لاندې نیول شوې دي. د افغان ویک د پنوم د وی ادارې د معلوماتو مخې د عمل شاخې 2000 افغانان وګړي په امریکا کې د موقتی خوندي وضعیت تر پوښښ لاندې دي. د دې ادارې مشر شان وان ډرایور ویلي چې د افغانستان لپاره د موقتی خوندي وضعیت د لغوه کولو پریکړه پر حقیقت نه بلکې د هغه په وینا پر سیاسي اساس شوې ده. وان ډرایور په یوه بیان کې زیاته کړې چې افغانستان لم د طالبانو تر واک لاندې دی او د هیڅ فعال د پناه غوښتنې نظام شتون نه لري. هغه همداراز ویلي چې په افغانستان کې لم د هدفمندې وژنې خپل سری نیونې او پراخ بشري سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو پر وړاندې روانې دي. د افغان وکویک مشر ویلي چې د امریکا او حکومت هغه څه چې نن ترسره کړي دغه په وینا له هغه کسانو سره خیانت دی چې د امریکا لپاره یې خپل ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په امریکا کې یې نوی ژوند پیل کړ او زموږ یې پر ژمنو باور کړی و. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري هغه خبرداری د یو شمیر خلکو د خپل رسنیو کارکونکو او مدني فعالانو نیوکه واندېخنې راپارول دي چې ویلي دي د ټولنیزو رسنیو نه مشروع غیر اخلاقي کارولو لامل له کارکونکو سره به قانوني چلن وشي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له دې لارې خلک سانسور ته اړ وبسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو خبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادعا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یو مې خاينم یار کې بر خلاف شون غږ بزنم را پارتن دوستا هستن که محاکمه شدن کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن.
دوی غواړي هر څوک چې په خلاف خبرې وکړي زندان ته واچوي. ملګری مې شته چې محاکمه شوي. هغه کسان چې فیسبوک واتساپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول دوی نیولی او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کیږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نه کړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږی په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرداری نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم ساده خدا بلان کنیم، اگر بخوایم اعتقاد بگیریم د نو شبکه اجتماعي د رسانه
کومو وغواړو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو نو باید د همدې خواله رسنیو له لارې وکړو. کزمون فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسی دا ډیره د شرم خبره ده او زمونږ د هیواد د بیان ازادي ته زیان رسوي
هغوی غواړي چې د بیان ازادي وځپي.
د غخاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکری او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبر کړی ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفادې د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پاڼو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د دې خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیې ته د زیان رسولو له لارې تعصب، سپکاوي، فکری او اخلاقي انحرافاتو ته زمینه برابره کړي. د خواله رسنیو ځینو کارونکو د خبرداري ته په خبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکې، قومي تعصب او دښمنیو د پارولو په موخه ونه کارول سي. خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکي وړتیا نه لري، خو د ویرې پر رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندانې پخوانی ویاند او په خواله رسنیو طالب پلاوي جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په 13 میاشتو بند محکوم سوی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د هندوکش غاک په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي په پرله پسې ډول په خپله ایکس پاڼه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالبو خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي نه باید بلټونه وبلل سي او منتقدین باید له دینه منکرین ونه ګڼل سي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل
انتقاد سرکشي از اسلام نیست، بلکې
نیوکه له اسلام سرغړونه نه ده، بلکې د خواله لپاره او هغه کرلاره ده چې مسلمان سیاستوال او دولتي چارواکي تر سره کوي. مونږ هیله من یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي او که خدای مکړه د لازمه پنه مسئلے اروان فکر کوي نو تاسو به هیڅ کله ونه کړی شي چې یو دولت له خلکو سره ملکړي.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو د بیپولي خبریالانو او د بشري حقوقو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات سوی او د کورنیو رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغه سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبان حکومت په نظارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړې دي. د طالبان تر واک لاندې ملي ټلویزیون د وزارت په حواله راپور کړی چې په دې مدرسو کې 3000 نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. نور هم د اکرام الاکرام په راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت للوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیرېدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 214904 نارینه او 1900 پینزه سوا سلویخت خزینه زده کونکی شاملی دی. دا طالبانو دا پوهن وزارت دا هم ویلی چه پا دا مدرسو که دا زده کونکو لپارا پسوار لسودری مالی کال که دا طالبانو دا مشر ملاح بطولا دا زنگری فرمان لمخی پا بیلا بیلو ولیتونو که سلور سوا شل لیلی هم منظوری شوی چه وست محال پا که لشل وزارو دیر طالب المانو سیگی. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په تیرو دریو کلونو کې 298 نوي ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنی چې په تیرو دریو